کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه وایي افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کیږي. یو نامه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل او د ښځو او نجونو اساسي حقونو رعایتول د یوې تلپاتې سولې لپاره اساسي عنصر بلل کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالي ملاتړ وکړي. ګوتیرش ویلي باید په ګډه د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړو. په زغرده اعلان وکړو چې موږ ټول فیمینستان د ښځو د حقونو ملاتړ یو. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو نړیواله ورځ داسې محل منزل کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې دي او ښځې له کار او ګڼو ټولنیزو فعالیتونو منع شوې دي. د ملګرو ملتونو او نورو بشري حقونو مدافع سازمانونو طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلن کار اخلي او حقونه نه تامینوي. خو طالبان وایي د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکول کېږي. بریتانیا رسنۍ وایي د طالبانو له وخت رسېدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډېر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي. د ایفنینګ استانډرډ ورسپانې د پرونی راپور له مخې د غو افغانانو په منځ کې نیمایي ماشومان دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي 9224 افغانانو ته د نومبر له 4 څخه موقتی استوګنځي په 3 هوټلونو کې جوړ شوي وو. په دې اساس د غو کسانو په منځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 120 تنه اوسي. همداراز تر 5500 ډېر شخصي کورونو ته بیول شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر دغه هیواد روسیې له بشپړې یرغل 9 میاشتې تیرې شوي خو دښمنې د ماتې لپاره کومه لاره نه ده موندلې او نه به یې هم عمومي. نوموړي په خپله وینا کې بېګا زیاته کړه چې د دې هیواد پوځي ځواکونه ټول مهم استقامتونه په لاس کې لري. خو د راپورونو له مخې ډېری اوکراینیان دا وخت پر ملکي تاسیساتو د روسیې د راکټي بریدونو په دوام سره شپې په تیاره کې سبا کوي او اوبه هم پرې بندې شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنن له سریلانکا سره خپل لومړی ورځنی لوبه وکړي. لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې پیلېږي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د 3 ورځنیو لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیګ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ د پړاو د سر اته ټیمونه مستقیم نړیوال جام ته وتلی شي. که افغانستان د سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې 2 لوبې هم وګټي نو نړیوال جام ته ورتګ تر ډیره کړه کیږي، ځکه مخکې د سوپر لیگ له 2 لسو لوبو لس ګټلې دي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام د سیالیو په دوام کې نن 4 مسابقې کېږي. لومړی به ایران او ویل سره مخامخ شي. بله سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده. هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان د یو بل په وړاندې هم میدان ته راوځي. پرون هم 4 سیالۍ وشوې. وروستۍ سیالۍ تېره شپه د برازیل او سربیا ترمنځ وه چې د برازیل غښتلې لوبډلې 2-0 وګټله. همداراز پرتګال 3-2 ګانا ته ماته ورکړه. اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو. خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماته ورکړه. خبرنه ملازدی رادیو واوریدل د غراز وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو او ځینو نورو مسایلو تفصیل اوري. اروپایی پارلمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنی چلند جنسیتي تبعیض بللی دی. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. دې ته په پام چې طالبانو د ښځو د غونډو پر راټولېدو بندیز لګولی، یو شمېر ښځو دا ورځ پرون په کابل کې په پټه ولمانځله.
کانفرانس امروز هم پنهانی بود در فضا.
نه کانفرانس هم په پټه وو، په داسې ځای کې چې د طالب لسترګو لري ووسو.
په افغانستان کې مو د ښځو روان وضعیت په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
هر ورځ مونږ جنونی ورکیږي احمد کورنۍ له ډار خپل غاګ نشي پورته کولای. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهیږي؟
دغه راز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په پلمه به د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره وغږیږو. د نورو موضوعاتو تر څنګ به دا هم واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له سریلانکا سره خپله لومړۍ ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
یقینا نننۍ لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده. موږ باید په دې لوبلړۍ یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیخ په نیخه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. اروپایي پارلمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنۍ چلند جنسیتي تبعیض بللی دی. د پارلمان پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی که غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي عادي ژوند ته د افغان نجونو او ښځو راګرځېدل او په زده کړو کې د بندیز پای ته رسول باید د دې خبرو اساسي شرط وي. د اروپایي پارلمان په پرونۍ غونډه کې ډیرو ویناوالو له ښځو سره د طالبانو په چلند خورا سخت نیوکې وکړې، خو طالبان د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه ښیي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي، افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې روان دی. یو نامه د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسېدل او د ښځو او نجونو د اساسي حقونو رعایتول د یوې تلپاتې سولې لپاره اساسي عنصر بلل کیږي. نور به په دې راپور کې واورو.
اروپایی پارلمان د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د ناوړه وضعیت او په خونیزو مرکزونو د بریدونو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې لیکل شوی واکټ تر طالبانو لبیا رسید ورسته اوس مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنو خوځو د حقوقو په برخه کې ستر شاتک کیدای شي جنسيتي اپارټاید یا تبعیض وبل شي. پریکړه لیک کې زیاته شوی طالبان باید داډاډ ورکړي چې خځې کولای شي په عامه ژوند کې فعال ونده واخلي او تر خوای له نړیوال ټولنې هم غوښتنه شوی چې له طالبانو سره د تعامل په برخه کې دا مسأله باید د اساسي شرط په توګه مطرح وي. اروپایي پارلمان د طالبانو لخوا د نجونو په سنوي زده کړو بندیز هم غندلې او ترې غوښتي چې په خپل تیر ژوند عمل وکړي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خوایندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر لدې وړاندې بار بار ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپایي پارلمان په پرونی غونډه کې ویناوالو هم د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو په کړنو خورا سختې نیوکې وکړي. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر جانیس لینارچچ په دې ناسته کې وویل، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د خصوصي حقونه په سیستماتیک ډول خراب شوی.
دوی نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې کړې، د ښځو په لباس کار او سفري بندیز لګولی، حتی عامه پارکونو او جیمونو ته یې د ننوتو مخه نیولې ده. ښځې د اقتصادي او ټولنیز ژوند له ډېرو برخو څخه ویستل شوې. د تاوتریخوالي او جبري ودونو څخه د ښځو او نجونو د ساتنې لپاره سرپنا او میکانیزمونه له منځه وړل شوي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتوالي د راپورونو سره سره د مرستې غوښتلو لپاره د ښځو وړتیا په جدي توګه محدودوي.
په دې غونډه کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مرستیالي او د کرواسیا استازي ژلجانا زوکو هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت مخ په خرابېدو او د اندېښنې وړ وباله.
لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، دوی په ټولنه کې د ښځو موقف له پامه غورځولی، له عامه ژوند یې لرې کړی دي. د نجونو منځني ښوونځي یې تړلي او د ښځو د سفر، کار او سیاسي مشارکت په ګډون یې د دوی د ازادۍ حق محدود کړی دی.
خو د اروپایي پارلمان په غونډه کې د آیرلند دوو استازو د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانانو سره په اوسني چلند هم نیوکه وکړه. د آیرلند استازي کلر ډالی انتقاد وکړ چې ګنې نړیوالې ټولنې افغانستان له پامه غورځولې.
د افغانستان له پامه غورځول حل لار نه ده. هو موږ باید خپلې پولې پرانیزو او کډوال ومنو. هر ورځ د خلکو له ناهیلي کوونکو غوښتنو سره مخ کیږم، مګر موږ باید څومره کډوال ومنو؟ 1 میلیون، 2 میلیونه، له هغو میلیونونو خلکو سره څه وکړو چې هلته پاتې دي؟
د اروپایي پارلمان په پرونی غونډه کې واکټ تر طالبانو له رسیدو وروسته معلوماتو ته د لاسرسي، د خبريالانو د خپلواکۍ په کمیدو او په مدني سازمانونو د فشار راوصل هم د اندېښنې وړ مسایل وبلل شول.
نن د خزو په وړاندې د تاریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په تیر جمهوری نظام کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده. دې ته په پام چې طالبانو د خزو د غونډو پر راټولېدو بندیز لګولی، یو شمیر خزو دا ورځ پرون په کابل کې په پټه ولمنځله. په دې غونډه کې راټولو شوو یو شمیر میرمنو وویل د خزو په حقونو باندې تیری، په بشري حقونو باندې تیری دی. دغه خزو له ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانو او ډلو وغوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
د نومبر 15مه د خزو پر وړاندې د تاریخوالي د مبارزې نړیواله ورځ سکل په افغانستان کې داسې مهال رسیږي چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن او دوی افغان میرمنې خپل ډیری لومړنیو حقونو به برخې کړې دي. ل دې محدودیتونو یو هم د خزو پر غونډو راټولیدنو او اعتراضونو محدودیت دی، چې له امله یو شمیر افغان خزو دغه ورځ نن خپل ټاکلې نیټه یو ورځ مخکې په کابل کې ونمانځله. د دې غونډې به جوړونکې سودا بنژند ازادي رادیو ته ویل، په تیرو کلونو کې دا ورځ د هیواد په کچه د ګڼو میرمنو، دولتي چارواکو، بشری سازمانونو او مدني ټولنو په ګډون منځل کېدله، خو سکل دي طالبانو حکومت څخه په پټه کبودي څلويختو خزو پر غونډې د لوسره جوړ شوه.
کانفرنس امروز هم پنهاني بود د فضای بسته.
نننۍ کانفرنس هم په پټه وو، په داسې ځای کې چې د طالب لسترګو لري ووسو. په ډېر محدودیت سره مېرمنې راټولې کړې تر څو کولای شو چې د امدی ډول غونډو لارې خپل غاک نړیوالو ته، هغو نړیوالو ته چې موږ هیر کړیو ورسوو. طالبانو ډیر جلد افغان خزو د غونډو اعتراضونو او لاریونو مخنیولې، او په ځینو مواردو کې له ګډون کوونکو نجونو او خزو سره له تاوتریخوالي ډاک چلند هم شوی دی، چې طالب چارواکو بیا یا دا موارد رد کړي او بیا یې پاړه هیڅ نه دی ویلي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې یوې ګډون کوونکې میرمنې چې وینه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د حکومت لخوا خزو ته اصلا د بشر په سترګه نه کتل کېږي.
میتونیم بگویم کې 25 نوومبر مصادف بود با روز من خوشونت علیه زن.
کولای شو وایو چې د نوومبر 15مې سمون خور د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې لندړيوالې ورځ سره په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان میرمنې هغه به برخلیک خزې دي چې هیڅ لار نه لري، د ژوند کولو لپاره هیڅ ځای نه لري. له دې غونډې څخه زموږ مخه دا ده چې یو ځل بیا خپل غږ پورته کړو او یو ځل بیا خپل دردونه وایو،
یک بار دیگر از دردها و حسرتهای خود بگویم.
د غونډې ګډونوالو له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو څخه وغوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
خواست ما از سازمان ملل جامعه جهانی ای است که حقوق
موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د افغان میرمنو حقونه دې په پام کې ونیسي، یو ځل دې د افغان میرمنو دردونه او رنځونه واوري. هغه حق چې خدای راکړی هیڅوک دا واک نه لري چې له موږ څخه یې واخلي.
ماداده هیڅ کس صلاحیت تذیره نداره که از ما سلب کنه.
د نومبر 15مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1999 کال د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپیژندل شوه. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو مبارزه چې د کمپاین په بڼه ترسره کیږي 14 ورځې یعنی تر 3 د دسمبر پورې چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده دوام کوي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنې دو سره میرمنې له خپل ډیری حقونو بې برخې شوې. لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي انجونې له هم له ښوونځي څخه منه دي او په اکثره رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې کار ته نه پرېښودل کیږي. دغه شان له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر نشي کولی او حجاب هم پرې اجباري شوی دی. تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی په تګ بندیز لګېدلی دی. په افغان نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي، خو له دې سره سره دوی په خپلو کړنو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستلی.
به هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د ښځو د حقونو مدافع دنیا صافی هم د ټلیفون لارې را سره وصل دی. آغلی صافی، خبرونې ته ښه راغلاست. مننه. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. مخکې په راپورونو کې مو هم واورېدل چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت بیا هم نړیوالو ډېر پاملرنه کړې ده. مختلفو لورو په دې برخه کې ځینې څرګندونې شوې دي. په تېره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریتیو نامه ویلي، افغانستان د نړۍ هغه هېواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کېږي. دې ته په پام چې په افغانستان کې خځې تر فشار لاندې دي، دا ورځ هم داسې مهال منزل کیږي چې دغه فشارونه مخ په زیاتېدو دي. آیا فکر کوئ چې دغه ورځ له منزل سره به د افغان خزو وضعیت نړیوال لا پام زیات کړي او پر طالبان به په یو ډول باندې فشارونه راوړي چې باید په دې برخه کې د خزو او نجونو حقونو ته غاړه کیږدي؟ وخت کم لرو، خو په کراتو وایي چې وضعیت خورا واضح معلوم دی تر اوسه چې په افغانستان کې په ښځو باندې څه تیریږي. که دا راته ووایي چې دغه ورځ چې اوس راغلې ده، نن ورځ ده، نړیوال ورته پام اړولی دی، فکر کوي چې نړیوال به فشارونه نور هم زیات کړي پر طالبانو او دغه فشارونه به کوم مؤثریت یا اغیزمنتوب ولري؟
دوی ډیره وخت درلوده چې ډیره فشار راوړي د طالبانو او طالبانو باندې، مګر موږ تر اوسه هیڅ کوم داسې جدي فشار نه لیدلی چې طالبان باندې راوړي. ځکه دا یو نیم کال یو نیم کال هم ډیر څه چې د ښځو داسې وضعیت تیروي، او د ښځو وضعیت افغانستان د ښځو وضعیت ټولو نړیوالو ته معلومه ده چې موږ په څنګه ډول په څه وضعیت ژوند کوو. موږ خپل غږ ته مبصرې نیسو، نن ورځ چې د پنځه ویشتم نومبر د تاوتریخوالي ورځ ده، موږ کولی نیسو چې خپل غږ ووسو او د خپل حق نه دفاع وکړو. دا څنګه فشار دی چې دوی نه مني که هغوی ته ما فشار نه راوړي؟ همدې خبره موږ حیران یو. یوازې موږ نه غواړو چې یوازې فشار سیاسي فشار راوړي، هر ډول فشار چې
ستاسو په نظر آقای صافی، ستاسو په نظر نړیواله ټولنه یا هغه ځواکمن قدرتونه چې اوس هم د افغانستان په مسله کې ښکیل دي، له طالبانو سره په یو ډول باندې تعامل لري، له افغانستان سره په زیاته پیمانه بشري مرستې کوي، دوی کوم د فشار کومه وسیله لري تاسو ګورئ چې له هغې نه کار واخلي؟
ولی ما څنګه لم خبرې کړی ده. دوی د یو خوانه غواړي دا خدای نه غواړي چې دوی د دې حکومت پر سیاست پیژني، او د بل خوا دوی ته بشري کومکونه کوي. سمه ده، زه نه وایم بشري کومکونه وکړي، مګر داسې نه ده معلومه نه ده هغه چاته رسیږي چاته نه رسیږي. تاسې اقتصادي او سیاسي تحلیلونه راوړي چې کوي دوی خپله مجبوره چې تاسو کوم هغه قوانین چې د ښځو د حق او ازادي د کار او د دوی چې غواړي مشارکت سیاسي وکړي، اقتصادي فرهنګي په خپل هیواد کې ګډون وکړي، په هر بخش کې دوی د ښځو برخه واخلي، دوی داسې دوی باندې فشار راوړي چې دوی باید مجبور کړي چې دا قانون ومني. مګر دوی په لاس کې هر
شی ده. اغه لسافه فکر نه کوي چې دغه سیاسي اقتصادي او نور فشارونه چې پر طالبانو را وستل شوی دي د کاپی نه دي؟ آیا فکر کوي چې کوم بل لار شته ده، یو بل لار پاتې ده هغه هم د زوکت څخه کار اخیستل؟ آیا د طالبانو په وړاندې باندې کوم څوک پیدا کیږي چې له زوکه کار واخلي پر دوی فشار راوړي؟
که دوی تر څو امو شمول حکومت جوړونه کې زما په نظر هر څه نشه فشار راوړي، هیڅ ګټه نه لري. او بیا هم که دوی غواړي چې واقعا د ښځو لپاره خدمت وکړي، او د غواړي چې افغانستان په افغانستان کې سوله راسي، آرامي راسي، او خلک په ټوله برخه کې سهم واخلي، باید امو شمول حکومت جوړ کړي ټولو
ته. یو لاندې پوښتنه، شل کاله مخکې نړیوال ټولنې پر راس کې امریکا په افغانستان کې ډېر پانګونه وکړه، د ښځو حقونه ورسره ښه شو، خو څه فکر کوئ چې آیا دوی نشوای کولی چې طالبانو ته دغه یو مهم شرط پرېږدي او بیا له افغانستان ووزي د ښځو د حقونو په برخه کې؟
مخکې د همدې نه چې دوی پر باید افغانستان داسې په اسانه توګه د طالبانو په لاس کې وسپاري، ولې دا یو شرط پرېښود؟ ولې دوی یو شرط سمه په هماغه دوحه مذاکره وو څه چې ډېره دوی مذاکره وکړه، مګر هیڅ کومه ګټه ونه رسېده د افغانستان خلکو لپاره، مخصوصا د ښځو د افغانستان د ښځو لپاره. دا زما په نظر دا بالکل دا ټول چې دا مرکه ده کوم په دوحه په قطر په هر ځای چې داسې کوم جلسه نیسي، زما په نظر هیڅ کوم ګټه نه ده چې تر څو سمه دوی فشار نه راوړي. دا وضعیت نن ورځ په افغانستان کې څه موجود لري، دا هم د دې نور هېوادونو له وجې ده.
مننه کور ودان،
شل کال زموږ په هېواد کې چې څه وکړ.
مننه کور ودان د ښځو د حقونو فعاله دنیا صافی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم یو نړیواله موضوع دی. اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو وزیران نن غونډه کوي. دوی دې ته اندېښنه لري چې اروپا ته د کډوالو ورتک په زیاتېدو دی. د کډوالو د منلو پر سر هم د اروپایي ټولنې د هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل ځای پاتې دي. جزئیات به له احمد شبره واورو.
د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو د وزیرانو غونډه په بروکسل کې ده. دا غونډه وروسته تر دې رابلل شوې ده چې ایتالیا او فرانسې پر دې اختلاف څرګند کړ چې دغه کډوالو مسؤلیت څوک واخلي چې د ایتالیا په سواحلو کې د غیر دولتي سازمان د بشغورون کې بیړۍ لوري ژغورل شوې دي. ایتالیا وایي چې دا کسان د لکشتي نکوسي شي او ټول هیوادونه یې باید مسؤلیت ومني. د اروپایي ټولنې د قوانینو له مخې هر هغه هیواد چې لومړی کډوال ورسي هغه د کوربتوب مسؤل دی. د کډوالو نړیوال سازمان په وینا سش کال تر اوسه تر څلور نوي سره ډیر کډوال د مدیترانی د سمندرګي لاري ایتالیا ته رسیدلي دي. پر اوسه کال په همدې مسیر دا اوښتو کډوالو شمیر څه باندې وش پیته زرو ته رسیده. د یونان د چارواکو په وینا د ایجن په سمندرګي کې د یونان ساحلي ګارد او د اروپا د سرحدي ساتونکو ادارې د قسمو له عمله سش کال قاچاقبرانو په روسیو میاشتو کې د یونان د کرت ټاپو جنوب لور ته اوږده او خطرناک لار انتخاب کړې ده چې په مستقیم ډول ایتالیا ته ځي. یونان، ایتالیا او اسپانیا هغه هیوادونه دي چې له افریقا منځنی ختیځ او یو شمیر نورو آسیایي هیوادو څخه کډوال ورسي. یو له هغو هیوادو چې ډیر کډوال سش کال ورغلي دي کوریشیا ده. د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې کوریشیا ته سش کال څلور سلویر سره مهاجر رسیدلي او دا شمیر هم تیر کال کمه وه او ولسو سره ته رسیده. اکثر کډوال په ډیرو خطرناکو لارو اروپا ته ځي. د یونان د ساحلي ګارد په وینا د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې شاوخوا یو نیم زر کسان ژغورلي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې د ژغورل شویو کسانو شمیر له شپږ سوه څخه زیات و. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان کال کې د مدیترانی د سمندر له لارې د نږدې دوه زره کډوالو مړینې او تری تم کېدل ثبت کړي.
نن د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د افغان خزو شمیر هم کم نه دی چې طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ را وروسته د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي ویرول شوي او ځینې اوس هم لا درکه دي. په دې تفصیلي راپور کې مو هم دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا په کابل کې د خزو هغه اعتراض و چې طالبانو په هوایي دزو تیتو پرک کړ. دغه اعتراضونه چې د 13 اگست راهیسې پیل شوي، یو شمیر ګډونوالي خزیه د طالبانو لخوا نیول شوې دي. ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، پروین سادات او همیره یوسف څلور هغه خزینه معترضان دي چې په دې وروستیو کې په کابل کې ندرک شوې دي. که څه هم طالبان په رسمي ډول د دې خزو نیول نه تاییدوي، خو د ظریف یعقوبی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې څه باندې درې اونۍ کېږي ظریفه د طالبانو په توقیف کې ده. د ظریف یعقوبی یوې همکارې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له کبله دوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل میرمن یعقوبی طالبانو د یو نوي مدني حرکت د پرانیستلو لمراسمو وړیده. هغې زیاته کړه طالبانو ظریفی سره د هغې د کورنۍ غړي هم نیولي وو. هغې راته داسې وویل
برادر شوهرش و خواهرش
د خوند ورور او خوري اوس آزاد شوې دي. دوی یوازې درې ورځې ظریفی سره وو. دوه شپې ورسره د کابل امنیت په توقیف خونه کې تیرې کړې دي او یو شپه ورسره په څلوېښتم ریاست کې و. وروستۍ خور او لیور آزاد شول خو میرمن ظریفه په توقیف کې ده. د میرمن یعقوبی یو بل ملګری رقیه سعید چې د هغې د نیولو پر مهال ورسره خبرو کې ازادي راډیو ته داسې وویل کله چې طالبان د نن راغلل نمرې د ټول انجنونو موبایلونه واخیستل او وی پلاتل بیا یې موږ یو یو بیرون کړو. خو میرمن ظریفه او څلور تنه زموږ نور همکارانې ځان سره یوړل. تر اوسه پورې موږ د هغو له حاله خبر نه یو چې دوی چرته دي او څنګه دي. فرحت پوپلزی چې یو بل نه ترکه معترضه میرمن ده، همکاري فوزی وحدت ازادي راډیو سره په بحث کې د هغې د ندرک کېدو په اړه اندېښنه وښوده.
فرحت نامعلومه ده، هر ورځ موږ نجونې ورکیږي، هم د کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهیږي؟
دا یوازې هغه معترضې میرمنې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. پروانه ابراهیم خیل چې اوس له هیواده بهر ده، په تیرې جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوی و او د یوې میاشتې لپاره نادرکه وه چې وروسته په ضمانت خوشې شوه. هغه ازادې رادیو سره خبرو کې د زندان وضعیت داسې انځور کړ.
مشکل می داشتیم که قرار می بود برای
که چرته به موداسی استون زلرله چې باید خزه ته موایلی وي، خو هلته زندان کې هیڅ خزه نه و او زه مجبور وم چې خپل استونزه یو نارینه ته چې اصلا هغه ور باندې نه پوهیده ووایم. ما ستونزه درلوده خو دوی به شلو چې ته ولې لمونځ نه کوي او ولې قرآن نه وایي. ما ورته ویل چې زه شرعي مشکل لرم، خو بیا هم دوی نه پوهیدل او ویل به چې ته بهانه کوي. دا یوازې ابراهیم خیل نه ده چې د طالبانو زندانی کاله لیدی. د سنم په نوم یوې بلې معترضې مېرمنې راته خپله کیسه داسې وکړه. په ډېر وحشت سره زما کور ته راننوتل. زما یوې وړوکې لور بیخي شاک ولید او تر یوې اونۍ پورې خبرې نشو کولی. کور کې راته هر څه ګډوډ کړل. د ټولو یې موبایلونه واخیستل او زما خواښې دې خدای وبخي تاسې باور وکړئ چې هغې سکته وکړه او مړه شوه. د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د یوازې معترضې مېرمنې نه ده چې توقیف کیږي او زندان ته اچول کیږي. علیه عزیزی چې پخوا د هرات د خزینه زندان رئیس وه، څه باندې 15 میاشتې کیږي چې ورکه ده او تر اوسه یې هیڅ درک نشته. د علی ورور نذیر عارفی وایي د هغې د لټون لپاره یې تر اوسه هڅو هیڅ پایله نه ده ورکړې.
کومې پلټنې چې موږ کړې دي او شکایت مو د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او نورو سازمانونو سره ثبت کړي او کوم راپورټونه چې رسنیو د میرمن علی پاړه ورکړي تر اوسه بې پایلې دي. طالبان په دې برخه کې هیڅ همکار نه دي او موږ په دې تیر یو کال کې د علی لمړی او ژوندۍ څخه خبر نه یو.
خو پښتنه دا چې ولې طالب حکومت د دې میرمنو له اعتراضونو ویره لري او دغه میرمنې زندان ته اچوي. دا پښتنه یوې معترضې فوزی وحدت د ازادي راډیو په بحث کې داسې ځواب کړی و.
کومې نجونې چې نیول شوې معترضې نجونې داسې ویل کېږي چې د هر جلې په وړاندې چې خوشې کېږي څلوېښتو نه تر اتیا زره ډالرو پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیري کوي، نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري.
د معترضو میرمنو دغه ادعا مو په کابل کې د نړیوالو سازمانونو او طالب ویاندویانو سره هم شریکه کړې وه، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دواړو خواوو د دې ادعاو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړې. دا راپورونه پر بنسټ د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د معترضو میرمنو نیول د تمنا پریانی زریاب څخه پیل شول. هغه نومړنی میرمن و چې په کابل کې ونیول شوه. ورپسې زهرا محمدي، پروانه ابراهیم خیل او مرسل ایار ونیول شوې. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې معترض میرمنو ازادي راډیو سره شریک کړي دي، د دې نیول وروسته معترض میرمنې وویریدي او د امنی کور ته یې پناه ویوړه. خورسته لدغه امن کور څخه نه وشتنه معترض میرمنې د هغو د کورنۍ لغړو سره یو ځای ونیول شوې. که څه هم طالبانو په ښکاره د هیڅ یوې میرمنې نیول تایید نه کړل، خو د فبروري په 21مه د کورنۍ چارو وزارت داسې یو ویډیو خبره کړه چې د معترض میرمنو اعترافونه پکې اخیستل شوي وو. په هغه ویډیو کې معترض میرمنو په دې اعتراف کړی و چې دوی د بهرنیو په لمسون او د دې لپاره چې وکولی شي له افغانستانه ووزي سړکونو ته وتلي او اعتراضونه یې کول. خو هغه میرمنې چې د طالبانو له زندانه خلاصې شوې او یا یې د کابل په سړکونو اعتراضونه کول، اوس یې ډېره برخه له هېواده بهر ده. د دوی له منځه مونسه مبارز چې د کابل په وروستۍ اعتراضونو کې مخکښه غړې وه، په دې اړه یې راته داسې وویل. د کیس جوړولو یا بل هېواد ته د تګ، هغه که د نړۍ تر ټولو ځواکمن هېواد هم وي او په هغه هېواد کې تاسې ته تر ټولو لوړ مقام هم درکوي، خو زما په نظر د هغه چا لپاره به دومره ارزښت ون لري څوک چې پوه شي چې سړک ته په وتلو سره به یا وژل کېږي او یا به د طالب زندان ته اچول کېږي. خو خبره دا ده که چیرته تاسو د خپلو ازادیو څخه محروم شئ او دا چې زړه مو درد کوي، نو تاسې مجبورې د مرګ له خطر سره ځان مخ کړئ. وخت د طالبانو د بیا رسیدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. په زیاتره دولتي ادارو کې میرمنې له کار کولو منع شوې دي او هغو معترضو میرمنو چې د کابل پر سړکونو اعتراضونه کول، اوس د ځینو له نیولو او ویرولو وروسته دا اعتراضونه کم شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی چې د ښځو او نجونو پر مخ دی د کار او ښوونځي دروازې پرانیزي او پر دوی د زیاتېدونکي محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو لخوا د بندیانو شو خزو په اړه مو واوریدل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له سری لانکا سره د دریو ورځنۍ لوبو لومړنۍ لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ د افغانستان کرکټ بورډ په خوانی اجرایي رئیس شفیق استانګزای وایي
یقینا نننۍ لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده. موږ باید په دې لوبلړۍ یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیخ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
له سریلانکا سره د افغانستان د ملي لوبډلې دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې بیا روغتیا د ژوند شتمني ثبت شوې بڼه اورېدلی شئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی کېږي. یو نامه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسېدل او د ښځو او نجونو اساسي حقونو رعایتول د یوې تلپاتې سولې لپاره اساسي عنصر بلل کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالي ملاتړ وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای پر دې هواد روسي له بشپړې ارغل نه میاشتې شوی خود خمنې د ماته لپاره کومه لار نه د مونډلې او نه به هم عمومي نوموړي په خپل وینا کې بیګا زیات کړ چې د دې هواد پوزي ځواکونه ټول مهم استقامتونه په لاس کې لري. خود راپورونه مخې ډیری اوکراینیان دا وخت پر ملکي تاسو د روسي د راکټي بریدونو په دوام سره شپې په تیاره کې سبا کوي او به هم پر بندي شوی دی. د افغانستان کرکټ ملي ټیم نن له سریلانکا سره خپل لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیګ په دور کې ترسره کیږي. که افغانستان سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دوه لوبې هم وګټي نو نړیوال جام ته ورتګ تر ډیره کړ کیږي، ځکه مخکې د سوپر لیګ له دولسو لوبو لس ګټلې دي. او د فوټبال د 2022 نړیوال جام د سیالیو په دوام نن څلور مسابقې کیږي. لومړی به ایران او ویل سره مخامخ شي، بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده. هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان هم یو د بل په وړاندې لوبیږي. پرون هم څلور مسابقې وشوې. ورسته سیالي تیر شپه د برازیل او سربیا ترمنځ وه چې د برازیل غښتلې لوبډلې 2-0 باندې وګټله. پرتګال 3 د دو په مقابل کې غانا ته ماته ورکړه. اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 شو او سویس بیا کامرون ته 1-0 ماته ورکړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. تایراید د غاړې یا مری دننه یو غوډه ده چې اختلال عام دی او انسان د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخ وي. د تایراید غوډې یو عام ناروغي جاغور ده چې تر ډیره په خزو کې تر سترګو کیږي. تایراید د انسان په وجود کې څه دند لري؟ د تایراید غوډې عام او مشهور اختلالات یا ستونزې کوم دي؟ د تایراید غوډې د اختلال لاملونه او نښې نښانې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد زئی. ډاکټر سب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر سب سټړي مشهي راځي پیل بل تاسو کو د غد تایراید غوډه څنګه اوریدونکو ته ورپیژنئ؟
لودین صاحب ډیر ډیر مننه. زه هم خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تایراید غوډه چې د عام خلکو په مابین کې دغه د جاغور غوډه ده، د بیماری په قدامي برخه کې موقعیت لري. 14 ګرام وزن لري. دا دوه لوبه لري چې په ښي او چپ طرف کې دي او د دې اصل نه اساسي وظیفه په بدن کې د ټولو کیمیاوي تعاملاتو ترتیب او تنظیم ده. نو کله چې د دې غوډي هغه فعالیت د نارمل حالت څخه زیات شي نو بیا یو نو مرض ورکوي چې غته په تبابت کې تایرو توکسیکوزیس یا هایپر تایرویدزم وایي. چې دغه مرض په خزو کې نسبت ونرانو ته ډیر زیات دل کیږي. هغه اومده نه یو علامه چې د دې مرض د مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي اول دا چې مریض به ډیره زیاته خوله کوي، مریض به د حرارت په مقابل کې تحمل نه لري، مریض به اکثر حالاتو کې وزن د لاس اور کوي، په بعض حالاتو کې به وزن اخلي، مریض به ډیر زیات عصبانیت ورته پیدا کیږي، د زړه ټکان ورته پیدا کیږي، د کوم امتیاز به زر زر جي، او په خزو کې به دغه میاشتنی مریضي غیر منظم کیږي. چیرې د یو چا په نیز باندې دغه یو کلینیک لوحه موجوده وي، او د دې لوحې په څنګ کې هغه معنا چې د دې غدي د اصل تشخیص په خاطر باندې په طبابت کې موجودي هغه معاینات او ابنارمالټي هم موجوده وي، نو دې حالت بیا دغه د جاغور ناروغي ویل کیږي. ځکه د دې ناروغي دغه کلینیک اکثرا یو سلسله نور حالتونه دي، نور امراض دي، دغه سره شباهت لري. مثلا که چیرته یو څوک رواني مشکل ولري، پر رواني مشکلاتو کې هم همدغه سي عصبانيات، جگرخونی، د وجود ګرموالی، خلا، د زړه ټکان هم موجود وي، یا دا چې مثلا یو زنانه چې حمل ولري، د حمل سره، یا دا چې یو څوک دی جگر په حاد او مزمن التهاب باندې مصاب وي، په اچ ای وی باندې مصاب وي، نو په دغه ټولو حالاتو کې یا ټول هغه امراض چې په کې د بدن میتابولیزم پورته دي، لکه شدید کم خونی، یا مثلا نور اندوکراینولوژیک افات لکه اکرومیګالی، پیکروموسایټوما، میستینا گریویس، یو سلسله نور امراض په دغه ټولو سره باید د تفکیک وشي. تفکیک د کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې کیږي. خو چې کله دغه ناروغي د یو چا په نیز باندې پیدا سوله، تشخیص ولا، نو په دې صورت کې هغه اساسي علتونه چې د دې ناروغي سبب کیږي هغه ته باید ډاکټر متوجي وکړي. اصل د تبابت دا چې د مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي، تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او دغه مرض بیا په اساسي او فندمنټل ډول سره بیا له منځه ځي. هغه اساسي علتونه چې د مرض دغه علتو د وجه نه رامنځته کیږي، نو په هغه علتو باندې هم خبرې وکړو، بیا به د غنه وروسته لودین صاحب نو زه تاسو پښتنو ته ان شاء الله جواب درکوم.
تاسو ویل چې دغه د تایراید غده 14 ګرام وزن لري او یو شمیر کیمیاوي تعاملات په وجود کې مختبیایي. ساده ویلې سو چې مثلا آیا مثلا مری چې دا د انسان کله ناکله د هاضمي سیستم سره کارته مرسته کوي، باید محافظت وسی، دغه د تایراید غده هم د هضم یا د هاضمي سیستم سره څه اړیکه لري او کنا د وینې ترشحات کوي یا د وینې سره کومک کوي؟
لودین صاحب دغه نقطې ته زه راتللم. دغه د تایراید غده دا چې د مری د پاسه قرار لري، یو شکل دا د دې جاغور چې هغه ته ټاکټیک ملټی نوډولر ګایټر وایي، چې هغه کې په خپل دغه غده ډیره زیاته غټیږي، د مخ خواته او شا خواته دغه کومه مجرا چې کومه د هضمي سیستم او د تنفسي سیستم دواړه مجراو باندې فشار واردوي، نو په هغه صورت کې هم د غذایی موادو په تیرېدو کې مشکلات رامنځته کوي، هم تنفسي مشکلات رامنځته کولای شي. دغه ټول شیان د دې په هغه اساسي علتونو کې تشریح کیږي. هغه اساسي علتونه چې یو څوک جاغور ته ځي، اول بعضي وایرسونه دي، بعضي بکتریاوي دي چې په خپل د طرق تنفسي اولوي افات انتانی امراض چې په خپل دي غدي د التهاب سبب کیږي، نو په نتیجه کې دغه جاغور رامنځته کوي. بعضي دوايان دي چې هغه دوايان هم په خپل د دي جاغور سبب کیږي. په خځو کې دغه حاملګي یا پرګننسي په خپل د دې یو بل مین کاز ده، ځکه چې کله یو خور یا مور حامل واخلي، نو په حامل کې په دې صورت کې دې په وجود کې بعضي هارموني تغیرات رامنځته کیږي. یو هارمون چې هغه ته هیومن کرونیک گونادوټروپین هارمون وایي، د حامل په جریان کې د خځو په نسبت باندې لیول 4 ته ځي. د همدغه هارمون هغه اخیزه یا هغه ریسپټورونه چې په خپل دغه دی غدي په دغه غشا کې قرار لري، د سر وسديګي په نتیجه کې د غده تنبیکوي او د غدي فعالیت یا وظیفه زیاتیږي، او په نتیجه کې هغه هارمونونه چې د غده جوړوي چې هغه ته T3 او T4 وایي، د غو لیول زیاتیږي، او TSH یو بل هارمون ده، د غ لیول بیا په بدن کې کمیږي. همدارنګه گریوز ډیزیز چې اوټو ایمیون اپاتا، آیودین کمواله او زیاتواله، نو بعضی مختلف نور د واګان دي چې هغه هم د دې غدي د فعالیت زیاتوالي او په نتیجه کې د جاغور د ناروغي سبب رامنځته کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیډر مننه راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم منتظر دي، دوی به هم پوښتنې لري. مهرباني وکړئ ستړي مشي، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
جناب لیدین صاحب سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولستوند کوم، یو خاص سلام کوم احمدی صاحب ته.
مهرباني وکړئ.
فضل هادی وردګ ما دی وردګ را
مهرباني وکړئ وردګ صاحب.
جناب لیدین صاحب د احمدی صاحب نه مې دغه پوښتنه ده، د مونږه یو دوست یا په کورنۍ کې د دوه سن با شپږ وشتو کلو وی،
مدت یو کول کی چې مشکل ورته پیدا شو وای دی دغه ستونی طرف یې پرسو پیدا کړای دی او نپاستنګی ورته پیدا شو وی د پرسو څخه پاین شکل باندې چې کله پرسو پیدا شو د نپاستنګین پیدا شو را نو د دخلون و چیږي او د لاس په لړ ځان ورته پیدا شو وی او د زړه تکونه ورته پیدا شو وای او د پرسو ډیر دی د ستونی دلته د موږ شون دم په لرو پرته سیمو کې دی دلته د ډاکټرونو سره مشورې پکړې دي او داسې مثبت خبر چانه درته کړې نه مثبت دوا راکړل شوې ده نو د احمدي صاحب نامه وختن او سوال دغه دي چې د دو سره کو کو دغه هم دغه دي موږ مریض هم پم دغه جاغور به مریضای باندې اخته دی او کدا کوم بل مرض دی یا کومه بل ناروغي ده دا مې و پښتنه و د احمدي صاحب نه
ډیره مننه سلامات اوسې وردک څه فکر کوم پښتنه واضح و ډیره ښه تشریح واتنن به ډاکټر صاحب تر خپل ملاحظه او ځوابونه وایي سلامات اوسې کور ودان بل اوریدونکو ته ورزو مېره بنیو کې سړی مشي ازادي رادیو د روغتیا د
سلامونه سلام علیکم سلامونه تاسو ملمت
وعلیکم سلام پښتون صاحب سړی مشي مېره بنی
خیر وشه مزي صاحب دې سلامونه باندې کوم ما سلامونه دې قبول کی تاسو ملمت سیم پښتنه ده دې جاغور په اړه کې به خبره کوي دغه جاغور په ماشومان کې هم پیدا کیږي کله پیدا کیږي په کم سن کې ډیر پیدا کیږي او بل خبره مې دا نه ده کوم خونی خبره وکړه آیا دغه د لوین د وینې لوړ فشار یا پرزن شکر یا د وینې چربي دا هم د جاغور په مرض کې مرسته کولای شي کنه شي کولای او پښتنه مې دا ده چې دغه د جاغور مریضي کله شي تداوی ونی شي نورې کمی مریضي زیږولای شي
کور ودان ډیر ډیر مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې ډاکټر صاحب احمد زی حتما ستاسو پښتنه لیکلې دا ورسره درته جواب درکې خو راځي چې بل اوریدونکو ته ورسو منتظر دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
السلام علیکم چې تاسو راځئ
او جوړ بیدار بخیر خیراتي ډېر مننه سلامت اوسې اسکزای سپستړي مشه
مننه جوړ ساتي دې چې خوښه چاره کوي تاسو ډاکټر ساتي دې السلام علیکم دا د جاهور مریضې په اړه زه خبر درته شریک کوم چې ما یو زی دی کنه نو ډاکټر صاحب وویل چې مثلا دا اکثره خو زنان کې پیدا کیږي نو دا مثلا که درته وان تقریبا د دوه کار و چې دا مریضې کې پیدا سوله په هغه شپه کې متاسفانه چې مثلا په کندار کې هم بیا مشکره چې مون خواته واړوي هغه ډاکټر یې کیسم ته دوا راکړه ول دا په کچیر دی غټیږي مثلا چې غټیږي او دا وسره غټیږي اما شیم غټیږي کنه چې واده کوي ورپورتون غټیږي او کنه یو کیسه ته دا واره کړي مثلا دا نه عملیات غوړي نه شغل نه بد غوړي خو مشته ډیر زور و د عملیات خو شمه عملیات به وکړي د لیزر عملیات ما یا دا د نسخه پیدا ستونه پرسیدي کنه
که ستونه پرسیدي
نو هو دا جاغور مریض شي دی یادي هغه دا کومه چې ستونه شي تر وسپور مسره پاتې کنه نو بیا یو کیسه ته وار کول دا وسمه رقم پرسیږي مثلا چې واخی واخی چې درس وایي مثلا یا خمخه به کوی مشمه سره جنجال چې یالي نو دا ځای و پرسیږي هغه به وبد شي
اڅک زاسې تاسو په لیکه کې پات سيزه به ډاکټر صاحب نه پښتنه وکم کوم ممکن چې پښتنه ولري له تاسو نه ځکه دغه مسله لګزره فکر کوم تشریح ته اړتیا لري ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو له اڅک زاسې نه پښتنه لري ماشوم وایي ستونه پرسیږي او دوا کلان ده
اڅک زاسې زما سلامونه قبول کړه
مننه جوړ وسیخ
اڅک زاسې دا چې تاسو دوا کلنی کې دغه سی مشکل ورته پیدا شوی وو ګټللی وی نو سپیلن تاسو یو کلنده او دغه چې ستونه پړسیږي د دې پڅن کې نور د وجود ګرموالی خولا د زړه ټکان او زیاته ګرمي کېدل غوسه د شته شو خو د په نسبت نه موجوده څومره وخت ولاند
ولکه ته وایم چې ډاکټر صاحب دغه یو ستونزه لري چې مثلا ماشه مچ بده دا وس اند کابل یخ دی یخ دی او تاسو مامیر به پرمان منځکا مداګر مثلا په دوه دوه درو درو کمپلې کې بده دی په یو کمپلې کې بده هغه یو کمپلې د ځانو غوځو دي شپې پر اکشن په وار وایم پټکړې دي چې لکه ما وایز ما ګرمي کیږي او وس دغه کده ته وایم چې دا توه کار دی
زروخه به ټکان نه کوي
چې زروخه زړه ټکان نه کوي یا چې مثلا یو څه وګړي په داسه کې باز کې یا ولات یا یو ځای دی دغه خولې پر لاسر خولې مزيات دي نو کوم شي نه کوي
خلام ډیر کی وجود هم ګرمي د ګرمي تحمل هم نه لري بس د وسو خلاند وس پرند لپاره وسو خلاند
اته کلان
وس برابر وکړه پر دې اته کلان وس اته کلان ترسیر
بخیر
شه بس څنګه څنګه واشه سلام علیکم کور مو ودان ډیره مننه او ریدونکو چې اړیکه نیسې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او ریبل اوریدونکو بر وخت
مې باندې
رادیو غږ موټیټ کې خبري وکي
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب
علیکم سلام مهرباني زرمل والسه
سلام نوونی کې هلی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم چې ما د ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې دا جاغور یا په موږ په جاي ته خو غلط نه سم دا کومبره هم ورته وایي دې مرسته
نو د ما پښتنه د ډاکټر صاحب نه ده چې دا مرض مطلب د هر موسم کې یي کوم مثلا د ګرمۍ یا یخ پورې تړاو لري یو خبره ده دا او د دې نه علاوه بعض د مرغېړي ورته وایي مثلا د چا په دغه مټو کې د چا مثلا په دغه څنګهونه د لاندې دلته د شغوتي هغه هم دغه شی دی او څنګه په دې باره کې کوم څه یو لند معلومات راکې یو نوې مننه لو وخت راکورونه
سلامات اوسې کور ودان یو بل اوریدونکو راخل به راځي ډاکټر صاحب ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي
زما پوتنه راځه چې آیا د عمل یعنی جاګور عملیات کولې څنګه دي چې عملیات شي نه
سلامات اوسې اوریدونکو چې اړیکې مونږونی ولې یو شی به صبر وکړي چې ډاکټر صاحب دغه پوښتنه جواب کړي بیا به تاسو بیرته اړیکې ونیسئ ډاکټر صاحب راځي چې د ورډاک صاحب د پوښتنه پیل کو د ویل چې یو دوست چې شپږشت کال عمر لري ستونه پرسوب لري نفس تنګي هم ورته پیدا شوی تاسو ته پوښتنه اوریدلې څو وایي ورډاک صاحب
طبابت کې یو بل د هر مرز انوان لاندې یو بل انوان هم ده چې تشخیص تفریقی یعنی ټول هغه مرزونه چې دیو بل سره مشابه لوهه یا کلینیک اراز او علائم لري هغه باید یو بل سره تفکیک شي د دې امراض او تفکیک په معناتو باندې کیږي مثلا دا چې د دوست شپږ کلن د ستونې التهاب لري نفس تنګي هم لري نو په جاغور کې لکه مخ چې ما ورته اشاره وکول چې چیرته یو څوک جاغور لري د جاغور کلینیک داسې ده چې دا د ستونې د پړسو په څنګه به مریض تبه خلا هم پیدا کیږي مریض تبه د زټکان هم پیدا کیږي مریض تبه وساسبانیت هم پیدا کیږي مریض به د ګرمۍ په مقابل کې هیڅ تحمل نه لري په زنانه و کې به د میاشتنۍ مریضي غیر منظمه کیږي حتی بعض حالاتو کې توقف کوي نو دا د کمیټیاز تبه ډیر زیات دی وزن بدلا سور کوي کچیرته د دې پړسوب او د نفسنګي پرسان کې دا څه هم موجود وي نو دا بیا زیات احتمال لري چې دا جاغور تکلیف ولري نو باید ورته معاینات وشي چې د اساسي معنی ټیپ کې دی یعنی تایرایډ فنکشن ټیسټ په کې باید د دې کلینیک په څنګه کې هغه ټی 3 ټی 4 او ټی 6 معلوم شي کچیرته دا ناروغي وي او دغه کلینیک وي نو مرز تشخیص واځي کیږي او دغه هغه تداوی ختیسر هم معلومیږي خو کچیرته دا چې نوی پنوره کچیرته بیا د تروخه تنفسي په مجرا کې مشکل وي کله چې د تروخه تنفسي مجرا تضایق یا تنګوالی رامنځته او یا دا چې مثلا پښتون کې د کوم بل افات دی وجنه د تروخه تنفسي په مجرا باندې فشار واري سي نو آلته دغه تبادله د غازات او خسورت نه نسی هم په دې صورت کې مریض نه پسنګ پیدا کیږي مریض ته ستړیا هم پیدا کیږي او نور ټول هغه امر چې هغه د تروخه تنفسي د مری وي د غټور سره باید یو بل سره تفکیک وشي نو زما ورته توصیه دا ده چې د دې دوه اراض په څنګه چې دا کوم اراض ځای لري دا د جاغور ناروغي ته نه پاتې کیږي دا ممکن کوم بل ناروغي خصوصا د تروخه تنفسي کوم بل ناروغي وي دا د جاغور ناروغي نه ده ځکه د جاغور په ناروغي کې دا کوم شانت مشي اشاره وکوله دا د دې مریض په نسبت باندې موجود نه دي
او ډاکټر صاحب دغه ټی اف ټی معاینات چې تاسو ورته اشاره وکړه ممکن ارتیا وی چې څو کې وو کې دا څه ډول معاینات دي پر مختللی دي او کنه د افغانستان په ولایتونو کې هم کېدای شي دغه معاینات وسی
لودین صاحب دا خوشبختانه اوس د افغانستان په هر ځای کې کیږي د خپل کې چې د تایرایډ معنا ده اف معنا فنکشن ده ټی معنا ټیسټ یعنی د تایرایډ د غدې وظیفوي ټیسټ دا په وینه کې کیږي د دې معنی نتیجه چې کومه ده هغه معلومیږي هغه نتیجه چې دا بیا هغه درې نو هورمونونه دي چې ټی 3 ده ټی 4 ده او ټی 6 ده د دې هورمونو تغیرات بیا په دې باندې دلالت کوي چې دا د غدې فعالیت زیاتوالی کوي که کموالی کوي خوشحال پیدا وي چې د کلینیکي اراض او علائم هم ورسره موجود وي خوشبختانه د افغانستان په هر ځای کې اوس دغه معاینات کیږي
ښه ډیر ښه پښتون سه پښتنه درلوده وای جاغور یا دغه د تایرایډ غده په کوم عمر کې ډیره زیانګال کیږي یعنی لستونز سره مخامخ کیږي او بل د وینې غوړ یا د ځیګر غوړ وای تاثیر کوي پې کنه
پښتون سایته زه هم خپل سلامونه نیک هیله او احترامات وړاندې کوم د جاغور ناروغي اکثرا دغه د شل کلنی او د سلوی کلنی په منځ کې په دغه عمر کې معمولا رامنځته کیږي او په خزو کې نسبت د جنس په لحاظ باندې په خزو کې نسبت وندرانو ته دغه ناروغي زیات رامنځته کیږي او د وینې غوړ یا کم خونی د سره کوم کار نه لري خو برعکس کچیرته څوک جاغور ته لاړ شي جاغور بیا د کم خونی سبب کېدل شي او هغه جنجالونه یا اختلافات یا هغه مشکلات چې په خپل د جاغور ناروغي د وژن راي مسکیږي اول دا چې د اډوکو دغه دی اډوکو ضعیفوالی ورکوي، ځکه په دې صورت کې په دې ناروغي کې په وینه کې د کلسیم لیول ډیره پورته ځي، خو په اډوکو باندې د کلسیم نسبېدل خرابېږي، په اډوکو کې کلسیم کمیږي، نو د اډوکو ضعیفوالی ورکوي. او همدارنګه په نرانو کې دغه د جنسي قوې د ضعیفوالي سبب کیږي، د زړه د عدم کفایې سبب کیږي، د زړه د حرکاتو د غیر منظموالي سبب کیږي. او همدارنګه دغه ناروغي په ښځو کې هم د اقامت سبب کیږي، ځکه د هغوی په نسبت باندې د میاشتني مریضي د توقف یا د غیر منظموالي سبب کیږي. او دوه حالتونه نور دي چې هغه ته تایرایډ سټورم وایي، یعنی بعض حالاتو کې چې په داخل د غده کې چې په هات شکل باندې هغه هارمونونه چې په داخل د غده کې موجود دي په ذخیروي شکل باندې هغه په زیات اندازه سره دوران ته ریلیسي، یا مثلا یونیت لاره پیدا کی د دې لول فوق را ده په کم وخت پورته شي، د ته تایرایډ سټورم وایي. دغه ورکوي ځینې نور مشکلات چې په خپل داد یم دغه غدي اختلافات یا مشکلات چې په ناروغانو کې رامنځته کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اڅکزي صاحب پښتنه درلوده د خپل زوی پاړه چې په خوا د وکلن ورته ستونزه پیدا و شو خوا ته کلن دی، څه وایي اڅکزي صاحب ته؟
اڅکزي صاحب د ما دا ته دا چې د دې د غزوی د وکلن نوروسه دا یو مشکل ده، بیا ورته ډاکټر صاحبانو بویل د کوټې ته بویل دا چې دا د جاغور ناروغي ده. دا لودین صاحب ټول امراض په تبابت کې کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې نهایي تشخیص ته ډاکټر رسیږي. دا چې کچېته د دوه پزوی په نسبت باندې هم لکه د چې ویلې چې زیات په کمپره باندې ځان نه پټوي، په دې معنی چې د حرارت مقابل کې تحمل نه لري، او همدارنګه دا مریضان اکثره د سي زیات غوسه کیږي او خلا کوي، زړه ټکان کوي. کدا شیان سره موجود وي نو بیا هم اغمانات چې ورته وسی د معنات په څنګه دا څه موجود وي، نو واضح خبره ده چې همدغه د جاغور ناروغي ده. د جاغور ناروغي په هر څه نو سال کې رامنځته کېدل شي، په ماشومانو کې راتل شي، په کوهن سالانو کې هم رامنځته کېدل شي، خو زیات په سدي په لحاظ باندې د شل کلنی او د څلور کلنی عمر په منځ کې رامنځته کیږي. نو دا بیا د دې تداویان چې دي مختلف تداویان دي، نو هغه تداوی مثلا که چیرته یو زنانه په نسبت باندې دغه ناروغي ولري او حمل ولري، فرق کوي په ماشومانو کې په لویانو کې د اماغه علت چې کوم علت دی وجه نه رامنځته شوی د اماغه علت پر اساس باندې باید دغه مرض تداوی شي. او تداوی معمولا د اتلسو میاشتو نه نیول تر څلورلسو میاشتو پورې دغه مرض تداوی در، یعنی د یو نیم کال تر دوه کلو پورې کورسي تداوی ده. نو بیا چیرته دغه مریضان کورسي تداوی تکمیل کړي، د ټولو نه مهمه خبره دا ده که چیرته دغه مریضان بیا دوا په قطعي ډول سره قطع کیږي پریږدي، نو 50% مریضان په راتلونکي دوه کلو کې بیا بیرته په دې ناروغي باندې اخته کیږي. نو بیا دې مریضانو ته د تداوی د کورس تکمیل نه وروسته باید په لوړ ډوز باندې ټول هغه دواګانې چې د دې مرض په تداوی کې کارول کیږي هغه په ډیر لوړ ډوز سره دوامدار واخلي، تر څو چې بیرته د دې مرض هغه دوباره مصابیت یا ریکرنسي له منځه لاړ شي.
بله کور ودان زرملوال سي پښتنه درلوده، وای یو شمیر مرغړی پیدا کیږي کله ناکله د انسان په لاس او پښو کې، کله کله غاړو کې، او ټندغمبوري یادونه هم وکړه. آیا وای دا هم د تایرایډ ته ورته ستونزې بللې شو یا د تایرایډ یو بڼه ده؟ کنه وضاحت صرف غوښت
نه زرم لودین صاحب، باید زرملوال صاحب دومره ویل سي چې جاغور جدا ناروغي ده، او دغه ټندغمبوري چې مثلا کله چرک ورته وای اصلا کتابي نوم دي مامس ده، دا یو وایرسي اپته، دا دی وایرس دی وجه نه رامنځته کیږي چې هغه هم په دغړه په قسمت کې معمولا د قسمت دی وایرس دی مامس دی وایرس پر اساس باندې مصاب کیږي. ام دغه مامس کلچرک ټنغمبري دا یو نوم ده، جدا مرض ده، او جاغور چې دا هغه جدا مرض ده. خو یو شی ته باید توجه وکړو چې دغه دی مامس یا دغه دی کلچرک یا د ټنغمبري وایرس کیدلس چې بعض حالاتو کې په خپل د تایرایډ غده هم مصاب کی د دې د التهاب سبب شي، او د جاغور سبب هم په غیر مستقیم ډول سره کیدل شي. او بل دا کوم مرغړی چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، دا کیدلس چې د نور مختلف امراض خصوصا د سرطاني امراض او د وجنه د بدن په مختلفو برخو کې د مرغړی رامنځته کیږي، هغه به بیخي ګډه مسله ده.
بله کور ودان، یو اوریدونکو پوښتنه کړې وای دغه د جاغور عملیات څنګه پروسه ده؟ کچیرته جاغور ستونزه ولري، مشکل ولري، آیا عملیات هم یو د حل لاره ده او کنه هم دغه دوامدار تداوی چې تاسو ورته اشاره وکړه اتلس میاسي کې څلور ویس میاسي دا تداوی بکی؟
لودین صاحب، درې کټګوري خلک چې په جاغور باندې مصاب شي دغه اغه اساسي تداوی چې د عملیات جاغور ده. اول هغه اشخاص چې وګړي د جاغور باندې مصابوي او د جاغور مصابیت د سرطاني شکل ولري. نو په دې وخت کې مخکې دینه چې خدای نه خواسته متاساز ورکی یا دغه قسمه د سرطاني شکل د بدن بلې خوا ته ریښې وغځوي، دا باید د تایرایډ غده باید د جراحي عملیات په ذریعه سره وبېسل شي. دوهم، هغه خوندې میندې چې هغه حمل ولري، د حمل په جریان کې دغه مشکل ورته ډېر زیات شي، نو اکثره کومې دواګانې چې د دې مرض د تداوي په خاطر باندې په طبابت کې کارول کېږي هغه په ماشوم باندې ظاهري تاثیرات لري، دغه تیراتوجینیک تاثیرات لري. د ماشوم په نس باندې بیا نومالیانې مختلف مشکلات ورکوي، ولادي مشکلات د ماشوم په نس باندې رامنځته کوي. نو بیا هم د دې هغه ښه تداوي چې د حمل په جریان کې هم عملیاته چې دا غده باید عملیات شي. دریم، که چیرته د دې غدې یو شکل دا چې غته ملټی نډولر ګایټر وای، یعنی دا جاغور غدی دومره غټی شي چې په خپل دغه ټوله غاړه ونیسي، نو بیا په دې صورت کې خصوصا د زنانو په نسبت باندې د کزماتیکس پر اساس باندې چې دغه د دوی ظاهری خلا خرابونه کی د ظاهری خلا د بیرته اعاده په خاطر باندې هم باید دغه حدود باید وېسل شي. نو په دغه دریو حالاتو کې د دې مریضانو په نسبت باندې دوی اساسي تداوی جراحي ده، په نور ټوله حالاتو کې مختلف دواګانې په تبابت کې دي، بیا د هغه دواګانو په ذریعه سره دغه جاغور ناروغي تداوی کیږي. هغه جنجالونه یا هغه اختلافات چې جاغور ناروغي ورکوي او دغه اختلافات د واجب نه کېدل چې دغه مریض خپل ژوند هم د لاسه ورکړي. اول د اډوکو رسوالې دا هغه باندې دومره مهمه خبره ده، خو مهم شای چې دا دغه جاغور ناروغي یا د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی د زړه په حرکتو باندې تاثیر کوي. د زړه د حرکتو د زیاتوالي سبب کیږي، د زړه د حملې سبب کیږي، او همدارنګه د زړه د عدم کفایت سبب کیږي. دغه ټول د جاغور اختلافاتی له همدغه وجه نه کچیر د سوق په جاغور باندې اختوی او په د خپل جاغور تداوی په تخصصي ډول سره ونه کی د مرض تشخیصونه کی او تداوی ونه کی کورس تداوی تکمیل نه کی، نو کو غوړو کو نه غوړو دغه اختلافات سره مواجه کیږي. د غشت کله چې د اختلافات سره مخسو، نو اکثر امراض په تبابت کې چې کل یو شخص خپل ژوند لاس اور کوي د مغه مرض د اختلافات د وجه نه خپل ژوند لاس اور کوي. نو د جاغور هغه عمده اختلافات د زړه ادم کفایه، د زړه د حرکت تو غیر منظم والی، او بالاخره د زړه حمله لامدی وجنه کې دلته چې خپل همدغه اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکړي. او بل شکل د جاغور د ناروغي چې کچیر د تداوی نشي مختلاړ شي، تایرایډ سٹارم ده یا تایرایډ کرایسیس ده، چې هغه هم شرونه ته ډیر څه د پوري اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکوي د همدغه مرض دی وجنه. نو په همدې اساس باندې که چیرته څوک دغه مشکل ولري، باید دغه تداوی کی او هغه کورس تداوی تکمیل کړي چې د یو نیم کال تر دوو کلو پورې ده. او که چیرته بعضې حالاتو کې خدای مکړه دلته په سرطاني شکل باندې مشکوک دي، مغه د وجنه د تایرایډ د غدې فعالیت زیاتوالی رامنځته شوی وي، هغه باید موقع سره تشخیص شي، مخکې دینه چې متاساز ورکی باید عملیات شي، او حامله ښځې لکه دا نور په ټولو باندې وغږېږي، دغه ټول باید په نظر کې ونیسي. او بل دا مهمه خبره ده که چیرته یو څوک وغواړي چې دې مرض باندې مصاب یا اخته نه شي، څه باید وکړو؟ اول، اغه عمده علتونه چې دې مرض سبب کیږي، اغه علتونه باید موږ وپیژنو، او د اغه علتو د پیژندلو نو وروسته کولای شو چې یو څه سره تدابیر ونیسو په دې ناروغي باندې اخته نشو. اول، بعضي دواګانې دي چې دغه دواګانو دی وجنه په خپل دې غدی د فعالیت زیاتوالي رامنځته کیږي، اغه دواګانو خو سرانه استفاده باید ونشي. او که چیرته دغه دواګانو نو څوک استفاده کوي، هر درې میاشتې نه لوري تر شپږ میاشتې بعد یو ځل باید د همدغه غدی دغه وظیفوي ټیسټ باید د دوی په نس باندې اجرا شي. دوهم، که چیرته مثلا یو خور یا مور حمل ولري، د حمل په جریان کې هغه اچ سی جی هورمون لیول پورته شي، نو په دغه ول څلورو میاشتو کې ټول هغه خويندې چې دغه په نس باندې دغه د حمل په اول څلورو میاشتو کې ډیر زیات شدید دلبدی او استفراغات پیدا کیږي، نو دغه خويندې باید حتمان یو ځل د همدغه غدې وظیفوي ټیسټ اجرا کړي، ځکه چې حاملګي هم د دې غدې د فعالیت زیاتوالي یو بل علت. او همدارنګه که چیرته یو څوک دغه د مری یا د ستوني په مختلفو وایرسي افاتو باندې اختوي، نو هغه افات باید په موخې سره تشخیص او تداوی شي، کنه داسې نه چې دغه وایرس یا دغه بکتریا د همدغه غدې د فعالیت زیاتوالي سبب شي او یا د پړسوب سبب شي، هغه هم یو بل نوښه شکل ده چې کېدلی شي. او بل، آیودین دغه مالګې په زیات اندازه سره اخیستل یا د آیودین کموالی دغه دواړه کولای شي چې په خپل د دې غودي د فعالیت زیاتوالی شي، په هغه کې باید بیلانس تامین شي. روزانه زموږ استاسو بدن تر یو نیم سال مایکروګرام آیودین ته ضرورت لري. که چیرې د آیودین مقدار زیات شي، نو د دې غودي پر اساس باندې دغه آیودین په زیات اندازه سره غودي ته جذبيږي او د غودي د تخریب سبب کیږي. نو په نتیجه کې هغه هورمونونه چې په داخل د غوده کې دي، هغه غودي نه بهر وځي، په وینه کې لیول پورته ځي، بیا هم د جاغور سبب کېدلی شي. نو په همدې اساس باندې دغه علتونه که چیرته موږ وپیژنو، په موقع باندې اقدام وکړو، نو کېدلی شي چې موږ تاسو د دې ناروغیانو څخه ځان وساتو.
ډېره ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور مو ودان. ډاکټر صاحب فضل احمد زای، له تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو په خپلو نظرونو او پوښتنو لا ښایسته کړه. تر بیا مو پلوی او بخونکې خدای سپارم.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خپریږي.